دقیقا 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در استودیو است و بشنیم که در برنامه پیش رو چی ها دارن. خوش آمدید ساروان.
منن سلامت و سه نعیمی صاحب استریم مشه قدرمن و آوریدون کو تاست هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په کابل کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره له طالبانو سره د ایران د خبرو د جزئیاتو په باب خبرې کړې دي. د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. په فرا کې قومي مشران د 50 تنو یرغمل شویو د خلاصون هڅه کوي. د ایران حکومت د پیسو سپینولو د مخنیوي په قانون کې اصلاحات تصویب کړل او د امریکا دفاع پخوانی وزیر هرالد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. د خبرونو تفصیل. په فرا کې قومي مشران د 50 برمته شویو وګړو د خلاصون هڅې کوي. وسلوالو طالبانو پرون شنبه د فرا د مرکز په 15 کیلومتر کې د باغ پل سیمې څخه 15 وشتنه وتښتول. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو له دې کسانو یو تن وژلې، 19 تنه یې خوشي کړي او 15 نورې له ځان سره بیولې دي. د فرا د ولایتي شورا یو غړي خیر محمد نورزی پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو یو ولایتي مامور وژلې دی. ریا او مخاور د برمته شویو کسانو د خوشی کیدو هڅې کوي، په هغوی کې هیڅ یو د دولت مامور نه لري. د فراد والی دفتر ازادي رادیو ته د مسلې د جزئیاتو لورکولو ډره وکړه، خو تایید کړه چې په دې پیښه کې یو تن وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یک شنبه د افغانستان له ولسمشر سره له افغانستان سره د دې نړیوالې ادارې پر مرستو خبرې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون کابل ته ورسید. له هغه سره په کتنه کې د افغانستان د عام روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ادعا وکړه چې په سلو کې نوي ولسوالۍ د پولیو یا د کوچنیانو د ګذرن له ویروسه پاکې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ وروستي درې هیوادونه دي چې د پولیو یا د کوچنیانو د ګذرن ویروس پکې له منځه نه دي تللي. د دې ادارې په وینا په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د ګذرن یویش پیښې ثبت شوې وې. دا ویروس وژونکی دی. په افغانستان کې وسله والې ډلې په ځینو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیسي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1500 کوچنیان سږکال په دې ولایت کې د پولیو پر ضد د واکسین له کمپاینه پاتې شوي دي. د ازادي راډیو تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله امیرزای تیرشپه د ورپېښې ناروغۍ له امله په حق ورسید. امان الله امیرزای چې د فلم په برخه کې په پرا کې لوړې زده کړې کړې وې، له یوې مودې راهیسې ناروغ و. د ازادي راډیو مشرانو ماردو سوغم او هاشم مومن د امان الله امیرزی په مړینه ژوره خواشیني ښکاره کړې او د هغه له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. امان الله امیرزی ولس کاله له ازادي راډیو سره کار وکړ. د یوه موده د چک په مشهور تلویزیون نووا کې د پروډوسر په توګه کار کړی و. دا خبرونه له ازادي راډیو اورې. د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل. دا د ایران په مالی سیستم کې د اصلاحاتو په لور یو مهم ګام بلل کیږي. په دې ډول ایران کولی شي چې د امریکا له بندیزونو سره سره له نورو هیوادونو سره د نړیوالو اصولو پر اساس سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د ایران پارلمان تیر کال دا قانون جوړ کړ، خو د ایران شورای نگهبان مخالفت ورسره وکړ. په ایران کې سخت دریځ کړی په دې باور دي چې دا قانون د بلا په څیر د تهران له ځینو متحدانو د هغوی مالی ملاتړ محدودوي. د ایران دولت هڅه کوي چې په مالی چارو کې د اصلاحاتو په مرسته پر خپل اقتصاد د امریکا د بندیزونو منفي اغیز کم کړي. د مصر د چاودیدونکو موادو د شنډولو یو ماهر هغه مهال ووژل شو چې د قاهرې په لمنه کې د قبطي مسیحیانو د یوې کلیسا مخته چاودیدونکې وسیله خونسا کوله. د مصر د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دې پیښه کې چې پرون یک شنبه پلازمینې ته نږدې نصر ښارګي کې وشوه، دوه تنه نور ژوبل شول. دا پیشه د قبطیانو تر کریسمس دوی ورځې وړاندې وشوه. هغوی د جنوري په اومه دا ورځ لمانځي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر هیرالد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. براون 15 کاله کار وکړ او د ده د دفاع وزارت د ماموریت په دوره کې امریکا په 1980 میلادي کال په ایران کې د یرغملو د ژغورلو هڅه وکړه او همداراز د له پخواني شوروي اتحاد سره د وسلو پر کنټرول خبرې وکړې. براون اتومي فزیک پوه و او د دفاع وزارت په موده کې د هدایت کیدونکو کروز توغندیو په شان د دغه وزارت دفاعي سیستم مدرن کړ او د روسیې حکومت پر امریکا تور پوری کړی چې په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یو وګړي تر توقیف وروسته یو بل روسی نیولی دی. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان د دسمبر په 28 د جاسوسۍ په تور ونیوه. هغه د امریکا په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د میشیګن ایالت اوسیدونکی دی. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل ساعت 8:05 دی. د دې خبرونه په دوام کې چې زه عصمت ساروان د امیر محمد صافی په د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دا موضوع تاوري د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغانستان د حکومت له مشرانو سره د افغانستان پر سوله خبري وکړي. ولسمشر غنی وایي افغانستان باید په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي.
په کار ده د پرون او بل پرون د فاجعو په تیارو کې زندانی پاتې نشو.
په سریپول کې خلک اندیشنه لري چې طالبان د تیلو څاګان قبضه کوي. په اورزګان کې د جګړې لشکلو خواو خلکو او غوښتل
دولت عملیات کوي. ورور اول خو زموږ د دغه خلکو تخبات د صحیح ترکی چې و زموږ د سبا عملیات کوي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیسون د کورنیو چارو وزارت له لوري د معلوماتو پر محدودیدو غور کوي او په جرمني کې د پښتون ژغورنې غورځنګ سلګونو پلویانو مظاهره وکړه. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 په منځنۍ صفه 12:15 دی او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد باید په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي. شاغلی غنی چې د پوهان حسن کاکړ د یاد او د کاکړ بنسټ په پرانیستونکو مراسمو کې خبري کولې وویل افغانستان په خوا د آسیا اقتصادي سیاسي او فرهنګي څلورلاری وو او دغه دریز باید بیرته ترلاسه کړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
جمهور رئیس غنی وایي تیر تاریخ باید تکرار نشي. هیواد باید روښانه راتلونکی ولري او په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي. ښاغلی غنی د پوهان کاکړ د یاد او د کاکړ بنسټ په پرانیستونکو مراسمو کې وویل ظالمانو د هیواد په هر ځای کې وینې توی کړي دي. د وویل افغانستان پخوا د آسیا سیاسي اقتصادي او فرهنګي څلور لارې وو او هماغه دریز باید بیا هم ترلاسه کړي.
د دې لپاره چې روښانه سبا ولرو په کار ده د پرون او بل پرون د فاجعو په تیارو کې زنداني پاتې نه شو. هدف باید دا وي چې آینده باندې باور ولرو او له اوس نه اعظمي استفاده وکړو.
ښاغلی غنی په داسې حال کې د تیرو بدمرغیو خبرې کوي چې هیواد اوس هم په جګړو کې ښکیل دی. د ده په خبره د ملي یووالي د حکومت په وروستیو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې 28,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د ملي یووالي حکومت وایي تل د سولې غږ پورته کړی خو د افغانستان د خلکو دښمنانو دغه غږ ته پام نه دی کړی او په ځان وژنو او چاودنو یې ټینګار کړی دی. افغانستان د طالبانو له سقوط وروسته په تیرو 12 کلونو کې په اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي برخو کې د بیلابیلو لاسته راوړنو شاهد دی خو د افغان چارواکو په خبره جګړې او ناامنۍ د دغو لاسته راوړنو د پرمختګ خنډ شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ایران د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال عباس عراقچی او د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د طالبان او تهران ترمنځ د مذاکرو په اړه د نظر تبادله وکړه. عباس عراقچی پرون تر دې وړاندې د افغانستان له ولسمشر سره هم پر ورته مسایلو خبرې کړې وې، خو په افغانستان کې د ایراني چارواکو د سفرونو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟ د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اجرایی ریاست له مطبوعاتي دفتره په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې د دې کتنې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وایي چې عباس عراقچی ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره خبرې د افغانستان له حکومت سره د هماهنګۍ پر اساس شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د تهران او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې حکومت یې د دې ملاتړ کوي چې د سولې مذاکرې د افغانانو په مشري وشي. اجرایی ریاست په دې بیان کې ویلي عبدالله عبدالله له دې چې ایران له طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې وکړې مننه کړې، او له دهشتګردو ډلو سره د حکومت د مذاکرو اصول یې ورته بیان کړي دي. عباس عراقچی تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې عراقچی ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې تهران دې اصل ته درناوی لري چې د سولې مذاکرې باید د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت سرسره شي. د دسمبر په 16 نیټه د ایران د حکومت د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني هم کابل ته تللی و. شمخاني اول وار د تهران او طالبانو ترمنځ د مذاکرو خبر ورکړ او ویل چې د افغانستان حکومت ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. آیا افغانستان ته د ایرانی چارواکو د تګ راتګ د کوم سیاسي تغییر معنا لري؟ د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي خالد پښتون د دې پښتنې په ځواب کې بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ایران له دې ځایه هڅه کوي چې نړیوالو ته خپل سیاسي زور او اهمیت څرګند کړي.
په دې کې شک نشته چې ایران په عین زمان کې د یوې خواته د امریکا تر تحریماتو لاندې دی، د بینلمللي جامعې تر تحریماتو لاندې دی، پیسې دومره تورم کړي دي، یعنی د دوی اقتصادي سقوط تقریبا په وجود راغلی. د بلې خوا سره دوی ډېر کوشش کوي چې د روسانو ائتلاف وساتي او روسانو ته خپل ځان ډېر مهم جلوکي. ځکه چې موږ په افغانستان کې دوني روخ لرو، دوني اهمیت لرو، او د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک موږ ته اهمیت راکوي. دوی سټ غواړي په دې بازی کې لاس بالا پاتې شي او جهانیان زدا ښکاره کوي کته چې دغه تحریمات ما سړي دي نه کوي، زه تاسو ته درد سر جوړوي سم. او دوی په سیاسي ډګر کې اوس فعال دي، په دې کې چې پاکستان د بینلمللي جامعې په رفاقت او انډیوالۍ ډېره اوږده سابقه لري، او غونه سابقه چې دوی لري غونه دغه نیمه ایران هم نه لري. نو په همدا سبب دی چې ایران پاکستان د هغې دوستي او ملګرتیا څخه برابرداري وړي، او ایران کوشش کوي چې په بل پالو کې ځان دوی سره مقایسه کړي، مګر متاسفانه نیست.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هڅو کې تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مخکښ دی. رپورټونه وایي چې په نږدې وخت کې به سعودي عربستان هم په دې اړه د مهمې غونډې کوربه وي. د دې ترڅنګ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په پسرلي کې به د افغانستان د وضعیت په اړه د داسې غونډې کوربه وي چې ښایي ډېرو ستونزو ته حل پکې وموندل شي. که چیرې د افغانستان د سولې په پروسه کې فعالو خواو ته وکتل شي، څرګنده ده چې له امریکا او د غربي نړۍ له سترې برخې سره د ایران روابط خراب دي. د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خالد پښتون په باور د اکثریت سنی مسلمانانو له دوو هیوادونو سعودي عربستان او ترکیه سره د شیعه ایران روابط آینده نه لري. ښاغلی پښتون د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د سیاسي او مذهبي اختلاف سابقې ته هم اشاره وکړه او ازادي راډیو ته ویل چې ایران یوازې د ځان د اهمیت د څرګندولو هڅه کوي. ښاغلی پښتون ویل چې تهران د افغانستان د حکومت لپاره هیڅکله د اعتماد وړ ملګری نشي کېدلی، ځکه د هغه په باور ایران د اوبو د ویش په څیر د مهمو ستراتیژیکو مسلو له امله خپلې ګټې په خطر کې ګڼي، او په افغانستان کې باثباته حکومت او یو منتخب نظام نشي زغملی.
د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ خلک شکایت کوي او ادعا لري چې شکیل خواوی د جګړې په محل د دوی سر و مال ته پام نه کوي. د دې ولایت یو شمېر قومي مخورو چې د شنبې په ورځ د اعتراض په دود غونډه کړې وه، وویل چې افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په محل کورونه سوځولي او ملکي کسان یې وژلي دي. د ورزګان ولایتي اداره او امنیه قمنداني حاضر نه شو چې په دې اړه څه ووایي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور د څوتنو په شکایت پیلیږي.
دولت عملیات کوي، ورور اول خو زموږ د دغه خلکو ته خبر دا صحیح ترکی چې وو زموږ د سبا عملیات کوو.
دلته ته موږ نه لازو راځو، دلته دې مو ویلې په دا بازار کې دې مو ویلې.
دا ژغونه د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یو شمېر جګړه زپلو دي چې جګړو یې ژوند ورته تریخ کړی دی. د دغه جګړه د پولیس شمیر لسګونه تر رسیدې د شنبې په ورځ د اورزګان ولایت مقام مخې ته د اعتراض په شکل راغونډ شوي وه. دوی چې ټول قومي مخور و شکایت او ادعا کول چې شکیلې خواوې د جګړې پر مهال د دوی سر او مال ته پام نه کوي. دوی وویل چې څلور ورځې وړاندې افغان او بهرني ځواکونه یې د عملیاتو پر مهال کورونه ورته سوځولي او ملکي کسان یې وژلي.
موږ خو د ګرما اوسېدونکي په دغه مخه راغلي چې موږ خو عام خلک یو. وروره دا کمربندونه ګی طالبان را مخته سي، حکومت را شاته کې ګی، حکومت ور مخته سي، طالبان شاته کې. موږ په دې کې بند راځو، ماسره راځو، زموږ زنانه و کوچنی و لوی و ایوان ګرده دلته ماسره پاته سوه. حتی پر زنانه و خپنو تر اوسه چا ټکان یو ځای نه یې کړي. زموږ پر زنانه ولا چې ټکان وس
چلند وسې دی وایي. زه د دولت ځان ته را جلبوم، دی دا په دا رقم خو دولت نه را جلبېږي د ځان ته. ما ته تاوان رسېدلی، زما هندارې را ویشتلي دي، زما ټکټران را سوي دي، زما کورونه را سوي دي، هندارې څه کړي دي، دروازې څه کړي دي چې د خدای د سرای پنداش کې دروازې پرتې دي، کلکین څه کړي دي چې د خوند پنداش کې کلکینان ټک ټک ویشتلي دي.
دغه جګړه د پلو پر شکیلو خواو غږ وکړ چې د جګړې پر مهال دې د دوی سر او مال ته جدي پاملرنه وکړي.
اوس په دغه راغلي چې داسې کار، داسې عمل باید د ولس سره ونیسي. که موږ رایت بولي، موږ ولس بولي، او دی زموږ حکومت ځان بولي، باید داسې کار د ولس سره حکومت نه کوي. حکومت په ضلع د پلار دی، پلار د اولاد سره دی نه کوي.
غوښتنه مو دا ده چې دولت عملیات کوي. ورور اول خو زموږ د دغه خلکو ته خبر دا ساحې ترکۍ چې اوس زموږ دلته سبا عملیات کوو. دی پوسو طالب پوس هغه سره دې خپل حساب کتاب وکړي، جنگ دې ورسره وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اورزګان د ولایتي ادارې او د امنیت قمانداني له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغې په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولایتي شورا مسؤلینو او د بشري حقونو مسؤلینو هم ویلي وه چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډیری قربانیان ملکي خلک دي، او په خبره یې چې د روانې جګړې ډیر زیان ملکي خلکو ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له تیرو څو ورځو راهیسې افغان او بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات پیل کړي.
په اورزګان کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت و چې په خپل راپور کې یادونه وکړه چې د اورزګان ولایت امنیه قمانداني د ملکي خلکو د دې شکایت په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اطلاعاتو یا معلوماتو ته د لاسرسي کمیسون د کورنیو چارو وزارت هغه حکم چیړي چې له مخې د ټولو ولایتونو امنیه قمندانان او د قمندانۍ ویندویان له رسنیو سره له خبرو منه شوې دي. د یاد کمیسون رئیس وایي هیڅ دولتي اداره نشي کولی چې د بیان ازادي په فرد یا بنسټ محوري محدود کړي. یوسف خان ځدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون امنیه قمندانانو او د پولیسو د مطبوعاتو آمرینو ته د نوي حکم په غبرګون وایي هیڅ دولتي اداره نشي کولی چې په فرد یا بنسټ محوري پالیسیو د بیان ازادي محدود کړي. د یاد کمیسون رئیس عین الدین بادری ازادي راډیو ته ویل د قانون له مخې هر هغه اقدام د زغملو نه دی چې معلومات او د بیان ازادي محدودوي. د ده په وینا د سیمه ییزو امنیتي بنسټونو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه د شک فضا رامنځته کوي. بادری وایي په اړه د کورنیو چارو وزارت نوی حکم معلوماتو ته د لاسرسي د کمیسون لخوا څیړل کیږي. دی وی د کورنیو چارو وزارت څخه رسمي مکتوبونه غوښتل شوي. موږ د داسې حکمونو د مطالعې غوښتنه کړې چې ویل کیږي په یوه نه یو ډول معلومات محدودوي. موږ به دا حکم وڅېړو او بیا به یې کمیسون په اړه رسمي دریځ اعلان کړي.
نظر رسمي خو دا بعدا ابلاغ خواهد کرد.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان ډیر معلومات د پولیسو د سیمه ییزو چارواکو او یا د دوی لویندویانو څخه ترلاسه کوي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د چټکو اطلاعاتو او معلوماتو په خاطر د یو حکم له مخې دولتي بنسټونه مکلف ګرځولي وو چې په دې برخه کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. له دې حکم سره سره که څه هم په ځینو مواردو کې خبریالانو معلوماتو ته د لاسرسي شکایتونه او انتقادونه کړي، خو امنیه قمندانانو پر امنیتي موضوعاتو د بحث او مرکو تر څنګ وخت نا وخت خپلې لاسته راوړنې د خبري غونډو له لارې له خبریالانو سره شریکولې. خو د کورنیو چارو وزارت د نوي حکم له مخې د ټولو پولیسو او منصبینو خبرې له رسنیو سره منع ګرځول شوې دي. د دغه حکم له مخې د ولایتونو د امنیه قمندانان او د مطبوعاتو آمرین حق نه لري چې لاسته راوړنې او خپل نظریات له رسنیو سره شریک کړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در بسیاری موارد شده که عامر حوزه یا
دیوی په ډیر مواردو کې داسې شوی چې د کومې حوزې عامر یا کوم امنیه قومندان پر رسنیو کې خبرې کوي خو په سیمه کې چاودنه شوې وي. د امنیه قومندانانو د دندو د لایحې په هیڅ ځای کې نه دی راغلی چې د خپلې وظیفې تر څنګ د پر رسنیو کې هم خبرې وکړي. له دې وروسته به هر څوک د وظیفې د لایحې سره سم خپله دنده پر مخ وړي. ښاغلی رحیمي وایي له دې وروسته لاسته راوړنې او د اړتیا وړ معلومات د پولیسو د مطبوعاتو د امرینو لخوا د کورنیو چارو له وزارت سره شریکیږي چې بیا خبریالان کولی شي د کورنیو چارو له وزارت سره اړیکه ونیسي. خو اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون رئیس عینالدین بهادری وایي د کورنیو چارو وزارت ویاندویان په یوه وخت په مرکز او ولایتونو کې ټولو خبریالانو ته د ځواب ورکولو وړتیا او وخت نه لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ساعت 8:40 شوې. اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
اکانومست ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې افغانان او سوله غواړي. اکانومست ټایمز لیکي په روان 2019 کال کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي خو د افغانانو لپاره سوله او امنیت لومړیتوب لري. ورسپړنوای د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام په دې هیواد کې د سولې او ثبات راتلل د سیمې د هیوادونو په همکاري پورې تړلې دي. د مقالې د لیکوال په باور د سیمې د هیوادونو همکاري او همغږي به په افغانستان کې د دوامدار سولې لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. اکانومست ټایمز په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په هکله د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پریکړې ته په اشاره لیکلي دي. د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه به په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي او د دې پروسې د امنیت لپاره زیاتو سرتیرو ته اړتیا ده منفي اغیز ولري. ورسپاڼه وایي متحده ایالات باید د افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره له پاکستان، ایران او روسیې سره خپلې هڅې همغږي کړي او بل لور ته افغانستان او پاکستان باید په خپلو کې د امنیتي مسئلو په اړه د همکارۍ په هدف د لارې یوه نقشه برابره کړي. اکانومست ټایمز وایي په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره دا مهمه او اړینه ده چې پاکستان پر خپله خاوره د تروریستي ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر یا سیګار د کار پر څرنګوالي د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وروستي انتقاد په اړه مطلب خپور کړی دی. ولسمشر ټرمپ د کابینې په وروستۍ غونډه کې ویل د سیګار لخوا په افغانستان کې د امریکا د مرستو په اړه د پلټنو او مندونو د جزئیاتو افشا کول معقول کار نه دی. ډونلډ ټرمپ ویلي د سیګار لخوا په افغانستان کې د اختلاس د پیسو د هیفومیل او له مالي مرستو څخه د ناوړه استفادې په اړه د جزئیاتو خپرول له دښمن سره مرسته کوي او دا ډول راپورونه باید هر چا ته ښکاره نه شي. د متحده ایالاتو د دفاعي چارو متخصص مانډي سمیت برګر واشنگتن پوسټ ویلي هر امریکایي وګړی حق لري چې پوښي آیا متحده ایالات په افغانستان کې خپلو هدفونو ته رسیدلی او آیا له دغه هیواد سره مالی مرستو نتیجه ورکړې ده او کنه. میرمن سمیت برګر ویلي د سیګار د راپورونو د خپرېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندونې د اندېښنې وړ دي. سیګار یا د افغانستان له بیا رغونې سره د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر په 2008 کال کې د کانګرس لخوا جوړ شو چې په افغانستان کې د لګول شو 115 میلیارد ډالرو په اړه تحقیق وکړي. سرمفتش جان سوپ کو په 2012 کال کې د دې دفتر د مشر په توګه وګمارل شو. سیګار او د متحده ایالاتو دفاع وزارت د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د وروستیو انتقادونو په اړه تبصره نه ده کړې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر او د روغتیا د نړیوال سازمان عمومي رئیس پرون شنبه په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د پراختیا یو نوی روغتیایي پکیج پرانیست. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس وای سره لدې چې نامنوی په افغانستان کې روغتیایي سکتور متاثر کړي خو بیا هم د پام وړ پرمختګونه پکې شوي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیند علی کوي.
د ساري غیر ساري مزمنو یا پټو ناروغیو او د نامنیو لامل د ټپیانو درملنه او همدا شان د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې د سطح کمول د افغانستان د عامه روغتیا په نوي روغتیایي پکیج یا روغتیایي کسوړه کې شامل دي. دغه روغتیایي پکیج د شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز او د روغتیا د نړیوال سازمان د عمومي رئیس ډاکټر تتروس لخوا پرانستل شو. خاغلی فیروز وویل په هیواد کې نامنیو بیوزلیو مهاجرتونو او داسې نورو طبیعي او ټولنیزو ناخوالو ډیری افغانان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ کړي او تصمیم لرو چې د دغه ستونزو کمولو ته روغتیایي تدابیر جدي کړو.
در ظرف یک و نیم دهه نظر به مشکلات جدیدی که رونما شد.
پا ورسته و نیمه لسیزه که چه نویستون زیرا سرگنده و پا هیواد که ساری و غیر ساری ناروغی هم مورس پا ورس زیاد شبی بلستون زه ده چودون و انتحار ستون زه ده. لده عمل مو یو نوی رختیه پکش تعریف کرد او پا طول هیواد که به خلکو تا اولانده کرد.
خاغلی فیروز وویل په 1302 او 1304 اتیا لمریز کال کې هم د روغتیایي خدماتو یو پکیج جوړ شوی او په لیکېدو یې ښې نتیجې لرلې، خو اوسنیو روغتیایي ستونزو اړ ایستو چې دغه پلان نور هم پراخ کړو. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر تیتروس چې د لومړي ځل لپاره کابل ته راغلی وویل، سره له دې چې د افغانستان روانو ناامنیو د دغه هیواد روغتیایي سکتور اغیزمن کړی، خو بیا هم پر مخ روان دی او خلکو ته خدمات وړاندې کوي. ده وویل په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د پراختیا له امله اوس په دې هیواد کې په هرو زرو زیږونونو کې د مړینې شمیره شپږ اتیا ده. حال دا چې پخوا تر دې په هرو زرو زیږونونو کې دغه شمیره 255 وه. د ژمنه وکړه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوي روغتیایي پلان عملي کولو ته مالي او تخنیکي امکانات ومومي.
WHO
وایي په هره سطح کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. موږ د خپلو مرکزي او سیمه ییزو دفترونو له لارې د دغې پلان د پراختیا او پلي کېدو ملاتړ کوو او د کورنیو او نړیوالو مرستندویو یا منابعو د زیاتوالي لپاره کار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک په مرکز او ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو له کموالي شکایت کوي. د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې هر کال د هیواد ګڼ شمیر ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي چې په مجموع کې په بهر کې په دغو ناروغانو شاوخوا 300 میلیونه ډالر لګیږي. د عامې روغتیا وزارت دا هم وایي تدابیر نیول شوي چې په هیواد کې روغتیایي خدمات له یوې ورځې نه بلې ته پراخ شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
خو له دې سره سره په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې اندېښنه لري چې واکسین ته د ماشومانو نه لاسرسی به سبب شي چې په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن پیشې زیاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف چارواکي وایي کندهار، هلمند، ننګرهار، ارزګان او کونړ هغه ولایتونه دي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ خطر پکې ډیر لیدل کیږي او ډیری همدغو ولایتونو کې د ناامنیو له امله د پولیو کمپاینونه نه تطبیق کیږي. د یونیسف د پولیو د پروګرام ویان سید کمال شاه د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اندېښنه دا ده چې واکسین ته د ماشومانو نه لاسرسي او د امنیتي ستونزو له امله به په 2019 میلادي کال کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي.
که چیرې امنیتي ستونزې ډېریږي او هغه زموږ لاسرسی نور محدودېږي سیمو ته، اندېښنه دا ده چې دا پیښې کېدای شي نور هم پسې زیاتې شي. نو زموږ اولیت هم همدا دی چې موږ هغه سیمې چې لاسرسی ورته نه لرو هغو ته لاسرسی پیدا کړو او هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې کېږي هغوی ته ځان ورسوو او هغه واکسین تقریبا شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته رسیږي. تیرو څلورو کمپاینو کې 15 کمپاینو کې ورته هیڅ واکسین نه رسیدلې.
دا به داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د وسله والو طالبانو د مخالفت له امله د هیواد په جنوبي سیمو کې چې د ګوزن زیاتې بیخې لري نږدې 1 میلیون ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي نه رسیږي. په ورته وخت کې د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز رحمان صافی ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په ډېرو سیمو کې وسله وال د پولیو د واکسین له کمپاین سره مخالفت کوي او له دې امله 1.5 ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د فلج پر ضد له واکسینه محروم پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي مافیت ملي پروګرام د اړیکو او پوهاوي مسول ډاکټر ګل خان ایوب د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې تیر 2018 میلادي کال کې د پولیو 21 پیښې له دوی سره ثبت شوې چې ډیری یې په کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې دي. خو نوموړي وویل چې په دې برخه کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو سره اړیکه کې دي او هڅې روانې دي چې ناامنو سیمو ته هم خپل کمپاینونه وغځوي.
پلانونه لرو چې پولیو واکسین منګه به طرف وساتو او ټولنې د مخاور اشخاصو همدارنګه د دینی عالمانو او د ټولنې له مشرانو نه په دې اړوند باندې مرسته وغواړو او د هغوی په وساطت باندې موږ وکولی شو ټولنې ته لاسرسی پیدا کړو. زمونږ هیله دا ده چې په دغه 2019 کال کې ستونزه زمونږ هواره شي او موږ ټولو ماشومانو ته یو شان لاسرسی پیدا کړو.
د امیر روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف همدارنګه د افغان دولت پر وسله والو مخالفانو هم غږ کوي چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه ونیسي. دوی دغه راز له کورنیو هم غوښتنه کوي چې خپلو ماشومانو ته ګزند ضد واکسین ورکړي. پولیو یا د ماشومانو ګزند درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینۍ لاره یې له 15 کلنۍ مخکې واکسین کول دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګزند یا پولیو ناروغي